پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د استازو جرګې احضار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای تېره شپه عملیات کړي دي چې د داعش د بریدونو یو تراح او یو بریدګر وژلی او یوه پاکستاني میرمن پکې ټپي شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې هیواد د استازو د جرګې لخوا احضار شوی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټاکس بیا که څه هم د کانګرس د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر د 19 یا راتلونکې پنجشنبې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو تراح او یو پاکستاني بریدګر وژلی دي. ملي امنیت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات یې تېره ورځ د درې نورو مشکوکو داعشیانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی د اعترافونو په پایله کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش د ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوي. خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملي امنیت په دې خبر پاڼه کې د کابل له اوسېدونکو غوښتي چې په سیمه کې د مشکوک کسانو د میشتېدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د داعش پر پټنځایونو د عملیاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې د کابل سربیره د افغانستان په څو سیمو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوي، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویه لاره خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانستل شوه. پرون ناوخته د دوشي په لخمري لار پرانستل شوه او تېره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانستل شوي. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو له کبله تړل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې لس ورځو راهیسې د کابل او شمال لویه لاره د کیلګۍ سیمه کې تړلې وه، خو د نوموړي په وینا تېره شپه په عملیاتو کې وسلوال له کوم مقاومت پرته له سیمې تښتېدلي دي او دا لاره پرانستل شوي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز بغلان لار هم د عملیاتو په نتیجه کې پرانستل شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې ګواښونه شته. د بغلان لوی لارې دوه اونۍ مخکې دغلته د پلخمري ښار په ځینو برخو د طالبانو د پراخو بریدونو سره په یو وخت وتړل شوي. اوس په سیمه کې چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبان ځپل شوي او لارې پرانستل شوي دي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل له یو افغان مسافر سره یې نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولي. هند له یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړه ده او نور هیوادونو څخه په قاچاق وړل کېږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي چې د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. اسرائیل هغه رپورت رد کړ چې ګنې دې هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پرون پولیټیکو خپرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په کول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگټن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نورو چارواکو دا ادعا رد کړې. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خپرونې د رپورټ له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. ده ویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران تر څنګ د بشر الاسد د رژیم ننګه کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایلي. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. دا خبرونه
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خمری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د بلې خوا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږي، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژني، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوی وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبرلانو ته غاګېدل او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته څه کیږي. هغه اورتاګس وایي سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه لدی ستېج غاګېدل یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پایته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل یوې غونډې ته احضار کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات ترې وپوښتي. په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سید طیب جواد په دې اړه خپل نظر څرګندوي. ښاغلی جواد پرون د خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه د خلیلزاد د ماموریت د راتلونکي په اړه خپل پیشبینی او اټکل د ازادۍ رادیو په یو بحث کې شریک کړ.
در ارتباط با آقای خلیلزاد و آیندهش بسیار سخت است پیشبینی کرد فعلا، ولی چند چیز احتمال داره. یکی که امی وظیفه که به اونا سپرده شده بعد از یک مدت پس دوباره به اونا داده شده و ماموریت جدید را دوام بده یا ماموریت فعلی را دوام بده. دوم، از آقای خلیلزاد این وظیفه گرفته شده و به شخص دیگه سپرده شده. سیام، پروسه سال کاملا فوت کنه و نه آقای خلیلزاد نه شخص دیگه عهده‌دار از این وظیفه شوه.
په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی سید طیب جواد و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیاسي راتلونکي په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي په افغانستان کې باید د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته را سره وسی. خو له هغه مخکې یوې بلې مسلې ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویاند ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وویل چې دومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې تر اوسه په ډېرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. د موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنند، تشخیص نمی کنند که اگر یک نفر درای بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیتریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیتریک دستګاوو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې مګن 60% چې اصلاحات آمده و 40% باقی مونده به پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوی دي. د بایومیتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې ګنې د بایومیتریک دستګاهو په سلو کې زیاتې تقریبا نږدې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. د دې انتخاباتو د بحثونو یوه موضوع چې په خوا ډېره نوه مطرح د افغانستان د جګړې مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په دې اړه په یو بحث کې ګډون کړی. اسمت څاروان په سټډیو کې راسره دی چې په دې اړه جزئیات درسره شریک کړي. څاروان صاحب، که اول دا ووایي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو عمومي نظر د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته شپل 15 ډیموکراتو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنې وشوې. د ولسمشر ترامپ وروستی پلان اوریدونکو ته زیات معلوم دی، ځکه چې په وروستیو کې ډېرې خبرې په دې وشوې، ډېر بحثونه وشول له طالبانو سره خبرې وې او بیخي خبره نږدې وه چې نهایي شي او امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي، خو بیا په وروستۍ شیبه کې د ناڅاپه یو ټویټ وو هرڅه
بدل شو،
بیرته اول حالت راغلل. بهرحال دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 3 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید
وېستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه و؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دې دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي. د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نه شي حل کېدی. لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بله، او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څه و؟ هغوی هم همدا ویلې.
د انډیانا د ساوت بینډ شاروال پیچ باټاجچ چې پخپله هم پخوانی پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل هغو خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وي وویل چې که ولسمشر شو نو په یوه کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. حال دا ده چې د په جولای میاشت کې د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړې وه. البته دا ځل د ده استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنی نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته زیږیدلی دي او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلی ول او په خوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بله، او سروان صاحب د دیموکرات ګوند کې خو تر ټولو مخکښ، تقریبا تر ټولو مخکښ کاندید د دوی جو بایدن دی، د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر. د ده نظر معلوم شوی دی څه وایي؟
واقعا د ده نظر ډېر مهمه ده. تر اوسه پورې چې کومې سروېګانې شوي دي په ټولو کې داسې معلومېږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن. ښاغلي بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و، تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه، ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې. بایدن وویل چې دا تېروتنه وه، خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول. بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی، یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د کاندیدانو نظریاتو نه خبر شوی چې وایي نه غواړي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دوام وکړي په هغه صورت کې چې دوی په انتخاباتو کې ګټونکي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې د نورستان د دینی عالمانو څرګندونې واورئ چې وایي د دوی په هڅو اوس د ولور اندازه راکمه شوې ده.
د علما پاڅېد، الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شي، هغې کې الله خیر و برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
دا راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې یو بله مسله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان او د افغانانو په خیر سوله راشي. ښاغلی محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه په افغانستان کې سوله غواړي. د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات حبیب رحمان تاثیر اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي. هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي، خو بیا هم طالبان نه حاضریږي. محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي.
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکارم کړی دی.
همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی، هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي. مذاکرې ته مونږ هر وخت حاضر یو، هیڅ قید او شرط ورته نه لرو. دا چې په مذاکره کې به خپلې غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده، مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ، خپل وطن مه ورانوئ. دا غږ بیا هم په طالبانو کوو، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر.
حمدالله محیب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نهه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې. په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي. مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه، بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو.
دغسې سوله نه چې د هغې سولې فیصلې پردي خلک کوي، هغسې سوله نه چې د هغې سولې ګټې و پردیو ته رسېږي، دما کور پکې ړنګېږي. هغسې سوله نه چې سبا په همدغه غزنی کې مشت منی خروار جمع په ټول افغانستان کې، کور په کور، کلي په کلي، قوم په قوم او مذهب په مذهب، ملیت په ملیت باندې جګړې پیلوي. هغسې سوله موږ نه غواړو. غندوی تر ننه پورې چې کومې هڅې روانې وې، دا د سولې هسې نه و، سوله نه و، بلکې
هغه دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت تږي او لیواله دي.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس په دې ولایت کې د ولور اندازه راکمه شوې ده. د نورستان دینی عالمان وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې له مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د غواګانو او وزو په بدل کې ورکول کېدې. د موضوع تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکي مولوی ضیاءالرحمن وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه راکمه کړې او ډیرې خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د ښځو حق دی.
نو خاص کر زموږ د امشوز کې چې لغه شپېته بزی دی او دغه شپېته بزو کې معدل بیا تقریباً څلور لک روپۍ دغه کوي، اووه زره معدل فی بزی دغه همدغه زموږ عاید بزی دی او دغه دی ولور کې همدغه ورکو.
مولوی ضیاءالرحمن وایي د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم ښځې د میراث او نورو شرعي حقوقو بې برخې وي، خو اوسې ولایت کې اکثره کورنۍ ښځو ته خپله برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورته ځان ګناهګار ښکاري.
بېرته د هغې اوس فلحال د علما پاڅېد، الحمدلله علما همدغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کوم جنې دغه شي هغې کې الله خیر و برکت اچي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو، همدغه خلکو ډېر بدوي دغه راوسته دی. کنه احتمال شته چې بعض داسې خدای پاک زړونه ورکړی دی د انجینو پلارونه، همدغه خالي مال تعینې کړی چې هغې د لاس کشو بیا هغې جنې ته دغه کوي، بیا هغې په معدل کې حج ته لیږي او نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنې حق دی او جنې ته ورکوي او زمین که داغی میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمن بیا وای چې اوس هم د ولایت په ځینو سیمو کې د ښځو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکړ شوو ښځو ژوند تریخ وي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي زینب وایي
د چا چې مهر یعنی زیات ټاکلی مثلا څلوېښت غوا دیر شوا هغې په بدل کې ښځه کړې، تر څو چې مهر ورکړی نه یې کور ته نه ورکوي، که نه چې ټول مالونه واخلي بیا ښځې ته وایي چې ما خو ستا په سره یې دومره مال مصرف کړی دی، ته باید ټول کارونه ته وکړې، مثلا پټی کارونه ته باید وکړې، یعنی ژوند کې به باید دا غنم توړ کړي، یعنی هر کارونه بیا په ښځو باندې یو خاوند بېغمه کېني د ولسوالیانو په سطحه.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه یې په زړه کې همداسې بې ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځوړلو دپاره مټې رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمېر سیمو کې ډېر زیات دی او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیاتې پیغلې او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
روح الله انوری و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، 12:13 شوې، د ازادۍ راډیو خبرونه روانه ده. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي. په دې خبرونه کې به رحمت الله افغان ستاسو کوربه وي، خو په دا شیبه اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګي احضار کړي. د استازي جرګي د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طراح او یو پاکستاني بریدګر وشلی دی. دوی وایي په دغه کور کې چې د داعش د ډلې پر ضد عملیات شوي، یوه پاکستاني میرمن د څلورو ماشومانو سره اوسېده چې دغه میرمن هم ټپي شوې ده. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لوی لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لوی لاره ګواښونه شته چې د چارواکو په وینا په نږدې راتلونکي کې به لرې شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې له بېلابېلو لارو هڅو کې ای څو په ایران کې د دې هیواد درې بندیان به راخوشي شي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي غار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو اساسو او غیر اساسو موادو لیکت او ساتنې ته ځانګړې کړی. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی و چې د اسمبلی په 22مه نیټه ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال شي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه محلویش بشپړ نه دی پلی شوی. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروه مینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې بیا هم یو ډېر مهم بحث ته مو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبخته نه باید وایم چې د عملیاتي پلان مطابق تر اوسه پورې ډېرو ولایتونو ته اساس مواد انتقال کړي دي. چې زه غواړم چې په دې مورد کې تاسو ته یو لنډ معلومات ساحې سره شریکم. کمیسیون پلان درلودی چې د څلور دیرشو ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې او 9 ولایتونو ته د هوا د لارې انتقالات ترسره کړي، چې خوشبخته نه باید وایو تر دې وخته پورې و ولایتونه چې په هغه کې بامیان، دایکنډي، غور، وردګ، لوګر، پکتیا او خوست شامل دي د هوا د لارې انتقالات شوي دي، او 13 ولایتونه د ځمکې د لارې انتقالات شوي دي، او 13 ولایتونو چې پاغه کې هرات، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندوز، تخار او پاریاب موجود دی. خوشبختانه چې د هوا د لارې ورته انتقالات سوي دي چې په دې برخه کې په مجموعي ډول 19 ولایتونه راځي. او همدارنګ نن کېدای سي چې د وردګو ولایت هم انتقالات پای ته ورسیږي، او د دې ترڅنګ د بغلان ولایت هم 15% انتقالات سوي دي، 15% به هم نن خلاصي. د بغلان ولایت به هم د هوا د لارې انتقالات ترسره سي، او دروي سندخونه پاتې و د بغلان ولایت چې هغه بنن ورته انتقال کو. 450 سندخونه د بلخ ولایت پاتې و چې هغه به هم د نن ورځې تر پای پورې انتقالات سرته ورسیږي، د بغلان ولایت د انتقالاتو د پلان سره یو ځای. او د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت چې 95% مواد انتقال سوي و، کم مواد پاتې و چې هغه هم د نن ورځې په جنیان کې د پکتیکا ولایت انتقالات هم پای ته رسیږي. او د اساسو موادو ترڅنګ آموزشي مواد ډیر مهم دي چې 40 ولایتونو ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څه پلان سوي و چې 14 ولایتونو ته به د هوا د لارې او 15 ولایتونو ته به د ځمکې د لارې انتقالات کیږي، چې خوشبختانه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې آموزشي مواد انتقال سول، چې په هغه کې کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردګ، لوګر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، په خوست، بامیان، دایکندي او غور شامل دي. او همدارنګ د هوا د لارې چې کوم ولایتونو ته انتقالات کیږي، انتقالات سوي دي چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، هرات، فراه، بادغیس، کندهار، اروزګان، زابل، نیمروز، هلمند، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او پاریاب شامل دي. خوشبختانه باید ووایي چې زموږ 10 ولایتونو ته تر دې وخته پورې آموزشي حساس مواد انتقال سوي دي. 3 ولایتونه پاتې دي چې د نن ورځې په جریان کې به هغه 3 ولایتونو ته هم د انتقالات پای ته ورسیږي. موږ تر ډیره بریده پورې د امنیتي کشپی ارګانونو څخه مننه کوو، خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ډیره همکاري کړې ده، او تر خپل وسه پورې د کمیسیون د عملیاتي پلان مطابق دوی مخته تللي دي، چې کمیسیون د دغه ارګانونو څخه مننه کوي. او په دې برخه کې د مربوطه نورو ارګانونو څخه هم غوښتونکو د دي، او توقع لرو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په وخت زمان باندې همکاري وکړي.
خبرتي محلي سره سم ټاکل سوي و چې د همدې میاشتې په 22 نیټه بشپړ انتخاباتي مواد، حساس او غیر حساس مواد، ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي. اوس موږ تاسو ګورو لوس پر د بشپړ پروسه بشپړ سوي نه ده، ستونزه دلته چیرې ده؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه معلومات د انتقالاتو د برخې درکړل، زموږ امید دا دی چې د نن ورځې تر پایه او د سبا ورځې تر پایه پورې چې 22 نیټه کېږي د سمبولې د میاشتې، موږ خپل ټول عملیاتي پلان تطبیقو د انتقالاتو په برخه کې. او په دې برخه کې ډېر جدي اندېښنه د کمیسیون سره نسته، که چیرې احیانا یوه یا دوه
ورځې
کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موادو د انتقال د امنیت په برخه کې، د موادو د ساتنې په برخه کې، د ځمکې د انتقالاتو په برخه کې، همدارنګه زموږ د کارمندانو د ساتنې په برخه کې، د دفاترو د امنیت د نیولو په برخه کې، یعنی هر هغه څه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع و او د دوی امکانات او توان د کورنی چارو وزارت د افغانستان ټاکنو په واکمن کمیسیون سره همکاري.
مروه جانې، کده دغه موادو د امنیت خوندي کولو لپاره اوریدونکو ته ډاډ ورکړي، د کورنی چارو وزارت د دغه مواد د امنیت خوندي کولو لپاره څه پلان نه لري؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو سخت‌پرست صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ماته به اجازه راکړي چې دغه امنیتي پلان چې د ټاکنو د ورځې لپاره دی، یو ځل تاسو ته تشریح کوم، ځکه مخکې له دې موږ په دغه اړه بحث نه درلود. موږ ټاکنو ته ډیر نږدې یو، او د ټاکنو له درېو مهمو او هغه اساسي عنصرو څخه یو امنیت ده، مدیریت، بودجه او امنیت. چې دا مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون، بودجه د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا، او امنیت یې د کورنیو چارو وزارت دنده ده او د امنیتي چارواکو. یو توپیر د دې ټاکنو چې موږ امنیت تامینول نورو ټاکنو سره دا ده چې دا پلان امنیتي ځواکونو، افغانو امنیتي ځواکونو خپل دا پلان جوړ کړی ده او خپل به یې عملي کوي. یعنی دا یو تفاوت ول نورو ټاکنو څخه، دا یو بریالیتوب ده چې اوس موږ امنیتي ځواکونه غوړ تیرو کلو ځواکونه نه دي چې نورو ته د پلان د جوړولو او همدارنګه د عملي کولو لپاره دوی منتظر اوسي. په مستقلانه ډول باندې دا پلان درې برخې لري، مخکې له ټاکنو څخه، د ټاکنو په جریان کې، او وروسته له ټاکنو. مخکې له ټاکنو څخه تامین امنیت د کاندیدانو د کورونو، د دوی د دفترونو، او په هغه ځایونو کې چې دوی کمپاینی مجلسونه لري. د په درېو مرحلو کې د موږ دنده ده چې د کاندید هغه وخت چې دی کاندیدیږي او نهایي لست اعلانیږي، له هغه وخته تر اوسه پورې الا هغه وخت کې چې نتایج معلومیږي، موږ به د دوی امنیت ساتو. د کمیسیونونو دفترونه په ولایتو کې، په پلازمینه کې، د شکایتو کمیسیون دفتر، همدارنګه د دوی هغه کارکوونکي چې دوی یو ځل موږ سره دا مشکل شریک کړي چې دوی ستونزې لري، تهدید شوي دي، امنیتي ستونزې دي، موږ دوی ته پوستې او همدارنګه امنیتي ځواکونه مور ډېر کړل. د دې تر څنګ د تقویتي نوملیکنې بهیر و چې مخکې له ټاکنو څخه موږ باید تامین امنیت کړی وای، او الحمدلله دا مرحله ټوله په خیر تېره سوله په ټول افغانستان کې. د دې تر څنګ کمپاینونه شاوخوا لږ وخت چې د کمپاین لړۍ پیل شوې د تر اوسه پورې ټولو ټکټونو چې کمپاینی خبرونې خپل خلکو سره شریکې کړې دي په متفاوتو ځایو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت یې نیول شوی ده، او په دغو مجالسو کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې موږ کومه امنیتي ستونزه نه درلودله. د کمیسیون ګودامونه د دوی د موادو، د حساس او غیر حساس موادو د انتقالولو مسله چې اوس موږ په دې مرحله کې یو، او دوه ورځې وخت ورته پاتې ده. دا په ښه شکل باندې د کمیسیون له امانګۍ سره په بشپړ توګه دا کار روان ده. همدا اوس هم اوس موږ همکاران په ټول افغانستان کې د انتقال
موادو، د موادو انتقال لومړی ولایتونو ته ځي، بیا وروسته ولسوالۍ ته ځي. موږ تاسو داسې ولسوالۍ لرو چې هلته امنیت خوندي نه ده، لکه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیاتره تخار او د بغلان او کندوز دغه ولایتونه. د لپاره چې د جنگ په جریان کې د اساس او غیر اساس مواد ته زیان ونه رسیږي، دوم پلان څه
موږ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره او همدارنګه د شکایتو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده. د کورنۍ چارو وزارت رهبرۍ هم هلته و، امنیت کارکوونکي او همدارنګه د دفاع وزارت کارکوونکي هم و، چې دا حساس مواد مخصوصا که د رای پانو او سټیکرونو او بایومټریک دسکاو ته زیان او ضرر رسیږي، د دې بدیل هم په دې کم وخت کې نشي پیدا کولای. ټاکنو خپلواک کمیسیون دا مسؤلیت د ټولو د ځکه اساسي قانون کې او همدارنګه د ټاکنو په قانون کې دا مسؤلیت ټولو دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته، او مخصوصا امنیتي ارګانونو چې د دنده مکلفیت او مسؤلیت دا ورسپارل شوی ده. هغه ولایتو کې تاسو په دې اخر کې په جریان کې یاست چې تروریستانو، طالبانو په ډیرو ولایتونو باندې حمله کړې ده، او زموږ امنیتي ستونزې د تیرو وختو په پرتله ډېرې سوي دي. په فیصدي کې هم وګورو نو ډېری ولایتو کې هم دا اوس هم جنگ روان ده. د مخالفینو له لاسه د ولسوالۍ د حکومت بیرته ترلاسه کولو لپاره هغه زحمت زموږ امنیتي چارواکي باسي، اما مهمه دا ده په ولایتونو کې مخصوصا په دا څو ورځو کې موږ شمال شرق کې ډېر ستونزه درلودله چې د موادو انتقالول موږ ته سخت کار و. نو د دفاع وزارت څخه مو مرسته وغوښته د مواد په هوایی شکل باندې مرکزونو او محلونو ته رسیږي. د مرکزونو شمیر له پخوا څخه اوس راکم شوی، اما واقعي بینانه او حقیقي تر شوی. او یو بل ستونزه هم باید هیر نه کو، کله کله د کمیسیون له اداري ستونزو څخه مراکز او محلات راکمیږي، مګم دوی بیا وایي چې امنیتي ستونزه. په تیرو ځکنو کې هم دا تجربه لرو او راتونکو ټاکنو کې هم.
اخبره صاحب، موږ تاسو د څو ورځو په جریان کې ولیدل چې یو شمېر ولسوالۍ حکومت بیرته ونیولې، خو یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له ولکې نه ووتلې. که په دې اړه معلومات راکړي، دي هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي هلته د انتخاباتو لپاره څه پلان ده، او هغه ولسوالۍ چې د حکومت د کنټرول نه وتلې دي د هغه د موادو د ساتنې لپاره څه پلان؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلان یو د انتقالاتو ملي پلان تطبیقوي. اجازه راکړئ چې د انتقالاتو په برخه کې کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ یو پر هغه باندې موږ لنډ بحث. په تخار ولایت کې د خواجه غار ولسوالۍ په 13 نیټه په دغه ولسوالۍ کې چې د مخالفینو حاکمیت هلته ډېر دی، زموږ اندېښنه ده چې ټاکنې باید په همدې ولسوالۍ کې د بحران سره مخامخ نه سي. همدارنګه مواصلاتي لارې چې په هغه کې ځینې ولسوالۍ شامل دي لکه چای آب، درقات، خواجه بهاودین، دشت قالیه، ینګي قالیه و خواجه غار، دغه ولسوالۍ دي چې هلته موږ بدبخته نه باید وایي چې امیرین د ولسوالیو او مدیران د غو استخدام په برخه کې د ستون سره مخامخ یو. ځین نور ولایتونه لکه بغلان چې د پول خمری په شار کې هم موږ بیا دغه څخه وروسته موږ مختلفې ناستې ملاقاتونه کالی ملاقاتونه ترسره کړل چې دوباره د کورنۍ چارو وزیر په یو کانفرانس کې وویل چې موږ 15,303 مرکزونه تامین د امنیت نسو کولی، یوازې کوای سو چې 4,942 مراکز تامین د امنیت کو. دا انتقاد نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو پر وزارت باندې، بلکې موږ د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امنیتي ملي ریاست وضعیت، ظرفیت، امکانات او د افغانستان پلی وضعیت تحلیل کوو او پویږو چې ستونزې او مشکلات به هدا په دې هیواد کې موجود دي. او د ناټو نظامی سازمان په 2014 کال کې 2019 کال کې په لکونو وبخشي تر یو لک اضافه ساکر د دوی دلته په هیواد کې موجود وو او دوی د ټاکنو امنیت نیوي. نن د ټاکنو امنیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول کیږي. دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی او موږ تاسې هم په امنیتي لحاظ او هم په انتخاباتي لحاظ نور خود کفایي ته ځو. په دې برخه کې مشکلات موجود دي، اما موږ د امنیتي کشفي ارګانونو د وضعیت په درک باندې د دوی سره مخ ته ځو. اما جدي غوښتنه زموږ دا ده چې 4,942 مرکزونه چې کمیسیون ته په رسمي بڼه باندې اطمینان د تامین د امنیت ورکړل سوی دی، باید دغه مراکز نور سقوط نسی او د مخالفینو لاس ته ونه لویږي. چې په هغه دا مراکز هم موږ په بغلان کې لرو، هم په کندوز کې لرو، هم په هلمند کې لرو، هم په غزنی کې لرو او ځینې نورو ولایتونو کې. چې زموږ اندېښنه ده د چې داسې نسی چې د دولت مخالفین دوباره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است هغو یو اعلامیه هم خپره کړل چې موږ غواړو د دغه ملي پروسې مخه ونیسو. موږ وایو چې امنیتي ارګانونه باید ډیر زیات تاکید او تمرکز پر 4,942 مراکز وکړي تر څو زموږ وګړي په شپږم د میزان د امنیت په فضا کې دوی ولاړ سي او خپل رای استعمال کړي او د هیڅ نوع اندېښنې امنیتي اندېښنې سره دوی مخامخ نسي.
مروجنې، تاسو خپل معلومات سره چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته د څونو مرکزونو لیست سپارلې وو، بیا څه مو د وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15,303 مرکزونو اعلان نوکل چې دغه کوم مرکزونو کې به انتخابات کیږي. اوس ویل کیږي چې 4,942 د دا مرکزونو رقم سوي دي. ستونزې انتخاباتو په کمیسیون کې ده که هلته امنیت خراب ته ځینې مرکزونه هلته تړلي پاتې دي.
افغان صاحب، موږ همیشه تاکید کړی دی چې موږ تاول د یو هیوادوال او د یو کس چې دلته ژوند کوي د غزوند موږ تاول مهم ده. بیا وروسته دغه د رای حق یو څوک باید ژوندی اوسي چې بیا ټاکنو کې ګډون وکړي. او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د مراکزو شمېر راکم سوی ده، اما واقعي بینانه دي. موږ کمیسیون غوندې په ارقامو باندې کار نه کوو. افغان صاحب، کیفیت د دغو مرکزو مهم ده. داسې نه کېږي چې یو چیرې مرکز هم خلاص کړو، موږ کمیسیون تورتوی چې د مرکز خلاص ته هلته حساس مواد هم انتقالیږي، خلک ورځي په دې امید چې د کورنیو چارو وزارت تامین د امنیت کوي. بیا هغه ساعت مخالفینو لاس ته ولویږي، یو څوک خپل ځان له لاسه ورکوي د خیالي مرکز و محل لپاره. نو موږ دغه 4,942 مراکز حقیقي واقعي او هغه مراکز چې موږ یې په ډاډه زړه تامین د امنیت وکړی سو کمیسیون سره مشارک کړل. درې رقمه مراکز موږ لرو په ټول افغانستان کې، هغه مراکز چې ډېر تهدیدات سره مخامخ دي، هغه مراکز چې تهدیدات یې کم دي او عادي مراکز. شاوخوا 400 مراکز هم تهدید دي چې په ټول افغانستان کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي. 960 مراکز هم نورمال حالت کې دي، یعنی تهدید شاید وی ورته. او 3,202 پیته مرکز په عادي حالت کې دي چې هغه سل په سلو کې امنیت تامینیږي ورته. د نورمال مراکز لپاره موږ 4 پولیس په یو مرکز کې، 4 پولیس، یو نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر خځې چې هغه د کورنۍ چارو وزارت ټریننګ ورکي. د دوی له محرمات سره ځکه په لری پرتو سیمو کې خځو ته یوازې اجازه نه ورکي چې دوی ورسي مرکز محل ته. هغه مراکز چې امنیتي تهدیدات یې کم دي، هغه ته 4 پولیس، 2 نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر هم د خځو کارکونکي چې دوی په تلاشي کې د دوی له محرمو سره. او د دې ترڅنګ مراکز چې تهدید یې ډیر ده، لسو تر پنځلسو پولیسه، دوه نفره د امنیت کارکوونکي او همدارنګه دوه نفره هم میرمنې له خپلو محرمو سره به دوی ځي مراکزو ته او امنیت به تامینوي. موږ د خلکو دا اندېښنه په جدي توګه منو.
په یوازې پولیس دي، دغه نور اړوند امنیتي ادارې لکه د دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، دغه ستاسو مرسته کې په دغه امنیت
د امنیت تامین چې په یو ملي پروسه کې وي، هغه د کورنۍ چارو وزارت دنده ده. په وضعیت کې چې به ونه سکولای، مثلا موږ د ځکه
لاره کمربند نه جوړي، اول کمربند، دوم کمربند، روستای امنیت کورنۍ چارو وزارت
په جدي حالت کې ده. په جدي حالت کې ده کله چې موږ لستون سره مخامخ کیږو، بیا هم دفاع وزارت هم امنیت ملي موږ سره مرسته کوي. دا دوه نفر کارکونکي د امنیت ملي دي چې ما تاسو ته یادونه وکړه. تهدیدات چې ډیر وی، لسو تر پنځلسو پولیسه، دوه نفر د امنیت کارکونکي، دوه نفر میرمنې او له محرمو سره
کار کوي.
نه دا به کار کوي دوی، او په ټول افغانستان کې موږ خپل ټول امنیتي ځواکونو ته دا مسله یاد کړې ده چې د ټاکنو د ورځې امنیت په دې مفهوم چې موږ د جمهوریت امنیت ساتو، موږ دغه نظام امنیت ساتو، او د موږ ټولو ته مهمه او ارزښت ورځ ده. په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې هغه د ټاکنو مراحل چې موږ تای کړی دي، الا هغه وخت پورې چې نن هم کمپاین روان ده، او عملا زموږ ډيري هغه کسان چې دوی ځان نومان کړی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دوی امنیت ساتل کیږي.
تر اوسه پولیس دولت توچ د انتخاباتو پر ورځ به څومره پولیس په دندو ګمارل کیږي؟
د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه چې هغه د کورنیو چارو وزارت مربوط کیږي، دوی به ټول د ټاکنو لپاره کار کوي. په ولایتو کې چې جنگ ده، هلته هم جنگ به دوی مدیریت کوي، هم به د ټاکنو د امنیت دینی ولري.
هغه ساتنې مسولیت خو تاسو ته راځي کی
پرته له شک ده موږ مسولیت ده، او په ټول ولایتونو کې د امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ان شاء الله کوم ستونزې سره نه مخامخ کیږو، اما دا هم باید هیر نه کړم چې د خلکو د عام خلکو مرسته هم موږ سره اړینه موضوع ده. خلک هم دا اوسم که دیو مرکز و محل نشدی مشکوک شیان وینی یا هم مشکوک کس وینی، سل او یو سل نون از شمیری سر دی اریک و نیسی آنن، او یا هم اغا نزدی امنیتی پوسته تا دلارسی موگی دستون زهل کهو.
اخبار از دغا پلان تاس رازی، دغا پلان با او که ولی سدی انتخابات امنیت خوندی کی؟
دا افغانستان دا فیلی وزیعت دا تحلیل پر اساس بله. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، در دېرشم ماده د اساسي قانون دا ده چې هر وګړی د انتخابولو او انتخابېدلو حق لري، او دا اساسي حق دی. ځکه کمیسیون کوشش او هڅه دا ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو مرکز او محل د انتخاباتو په ورځ باندې ولري، تر څو زموږ هر هیوادوال لاسرسی ولري وخت نژدې محل او مرکز، او دوی محروم پاتې نسی د خپل اساسي حق څخه. چې د اساسي قانون تطبیق هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت دی، او هم د کورنۍ چارو. او په دې برخه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو، لکه څنګه چې اشاره وسول په بحث کې. مراکز مختلف انواع لري د امنیت د لحاظ څخه، چې یو هغه مراکز دي چې سقوط دي، څلور سوه یو دېرش مرکزونه سقوط دي فعلاً، موږ ته په رسمي بڼه باندې د کورنۍ چارو وزارت
څومره مرکزونه؟
431. هغه مراکز چې د جدي تهدید سره مخامخ دي، هغه د دوی سره معلومات ست، او دوی د خپل عملی پلان مطابق، امنیتی پلان مطابق کار کوي.
زیات مرکزونه دي. کورنۍ چارو وزارت امنیت خوندې نسو کړای که تاسو هلته د انتخابات کار مشکل درته.
تر 431 مراکز هم زیات دي. موږ په لومړي ځل 1315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. اوس که موږ د 4000 اجازه راکړي، که 4942 مراکز حسب کو د 1315 مرکزونو څخه، دا تر 2500 اضافه مرکزونو دي سقوط پاتې کیږي. چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هم موږ ته معقول دلایل وړاندې کړي دي، ځکه په هغو ولایتونو کې چې هلته هغه ولایتونه مثلا د جدي امنیتي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولسوالۍ د دولت د مخالف فلپینو ځینې ولسوالۍ تر جدي ګواښونو لاندې دي او ځینې نور مشکلات. یعنی موږ د افغانستان فعلي وضعیت درکړی چې د دوی سره مو دا قناعت کړی دی، ځکه په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیز نظام مکمل د امنیت د تامین مسولیت د ناټو نظامي سازمان کوه چې تر 100,000 اضافه ساکر د دوی دلته موجود وه. دوامه مسله دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کاری سمت، د دفاع وزارت کاری سمت او هم د امنیت ملی کشف کوي په هیواد کې. د دفاع وزارت د سرحداتو ساتنه د په واقعي لحاظ باندې او د سمت د کاری سمت په لحاظ دا چې موږ په یو نظامی حالت کې قرار لرو او دفاعي ځواکونه په ښار کې موجود دي، هغه جدا موضوع ده. د کورنۍ چارو وزارت د اکثره مراکز محلات په داخل د ښارونو کې دي، په داخل د قریجاتو کې دي، نو ځکه محوریت د کار د کورنۍ چارو د وزارت دی او همکاري هم د امنیت ملي اداره کوي او هم د دفاع وزارت د دوی سره کوي. مګر دغه محور چې دی د دې تامین د امنیت د ټول ټاکنیز نظام د کورنۍ چارو وزارت د کار یوه برخه ده. بل مسله چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي اندېښنه لري چې کېدای سي دښمن د شپږم میزان د نیټې د ورځې لپاره چې موږ په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوو جدي پلانونه ولري، او په دې برخه کې موږ جدي بحثونه د دوی سره کړي او زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه او همدارنګه د امنیت ساحه هغه باید د نورو ورځو او د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
لومړی خو د دوی هغه اندېښنې ته تاسې ځواب ووایئ چې د انتخاباتو په ورځ شپږم د میزان د څه تدابیر لري؟ یو بل ورځ تر بلې د مراکزو شمېره کمیږي، تقریبا 2403 مراکز هغه پلان چې د انتخاباتو کمیسیون کورنیو چارو وزارت یا امنیتي اړوندو بنسټو ته ورکړی رقم سوي دي. ویره داسې ده چې ممکن نور هم کم سي، د لپاره چې دغه کم نه سي تدابیر هم څه دي؟
یو خو افغان صاحب دا مهمه نه ده چې کمیسیون موږ ته څومره پلان را کړی ده. مرکز هغه وخت مرکز کې هیڅ امنیتي ځواکونه هغه تایید کړي د موږ له هغه لاس څخه تیر سي، موږ وایو چې دلته امنیت نیول کیږي. دلته ځکه امنیت یو مهم عنصر ده د ټاکنو لپاره. یعنی کمیسیون به اوس وایي زه 6,000 مراکزو کې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوم، حال دا چې دوی هم لاسرسی نه لري ټول افغانستان ته. شاید په ډېری ولسوالیو کې دوی کارکوونکي ونه لري او نسي کولای چې ټاکنې هلته وکړي، اما امنیتي ستونزې هم یو مشکل ده. د اخبار صاحب اندېښنه پر ځای ده، دا یوازې د ده اندېښنه یا د کمیسیون اندېښنه نه ده، دا د هر افغان اندېښنه ده چې ټاکنې له ګواښ سره مخامخ دي. موږ تهدید یو عملا او ویل سوي دي چې دا ټاکنې به دوی له خنډونو سره مخامخ کړي. اما زه غواړم د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړم چې امنیتي ځواکونه په دې اواخرو کې د افغانستان دښمن ته ډېر سخت تلفات ورکړي دي. موږ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان د طالبانو، د تروریستانو او د هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، د هغو سرګروپان مو له منځه وړي دي او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. حتی تاسو باور وکړئ هغه تلفات چې دوی په دا تیره یوه میاشت کې درلودلې دي، په 13 کلو کې چې دا خبره نورو هم تایید کړله دوی نه دي درلودلې. یعنی دا یو مهم خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره. د مراکز بل دي څخه نه راکمیږي، موږ اطمینان ورکو او د دې مراکزو د امنیت د نیولو لپاره هم ټول امنیتي ځواکونه مسولیت لري، د دوی مکلفیت ده او دوی مجبور دي چې دا امنیت تامین کړي، او موږ اطمینان ورکو. خلک اندېښنه لري، اما زه د کورنیو چارو وزارت د استازي په حیث باندې دوی ته وایم چې مراکزو ته لاړ سي، خپل رایه وکاروي، جمهوریت له نظام او امنیتی ځواکونو څخه مدافع وکړي.
خبره ست تفسیر لري.
زه ولند خبره مې داده چې مشته مهمه داده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه باید مراکز او پلان د کورنۍ چارو وزارت ته ورکړل شي. دا مهمه نه ده چې کورنۍ چارو وزارت مهمه ده د مراکزو، یعنی د دوی د خبرو په نتیجه کې ماده پایله واخیستل چې دوی وایي موږ ته مهمه نه ده چې څونه مراکز موږ په پلان کې راکول کیږي، بلکې مهم موږ ته ده چې څونه مراکز موږ د خوا څخه تاییدیږي. نه، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مستقل ارګان په حیث باندې موږ نه غواړو چې د کورنۍ چارو اجازه راکړي.
زه پوهیږم
اجازه راکړي، مګر د یو مستقل ارګان په حیث باندې هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو په خوښه باندې کورنۍ چارو وزارت په خوښه باندې نه د مراکزو تایید او رد نه کوي. سعید چې امنیت مهم دی اجازه راکړي. سعید چې امنیت مهم دی کله چې مشته د کورنۍ چارو وزارت پر رسمي بڼه باندې د یو مرکز د تامین د امنیت اطمینان رانه کې مجلته نه مواد استولې سونه پرسونل مگر اجازه راکړي مگر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې ملي برنامه تطبیقي ملي برنامه تطبیقي کمیسیون دا حق لري چې د رئیس جمهور او یا د دولت مشر ته مکتوب واستوي چې ستاسو دغه امنیتی نهاد د پدغه ساحو کې امنیت نسینی ولی نو بناان د شکر کردګي د نصر تر رسولو پر اساس باندې باید دوی مجازات سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا برلاسی دی چې مکتوب ورکړي دا چې موږ یې نتاپذیري کوو دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نتاپذیري کوي ستاسو 401 مراکش تاسو سکوت موږ ته ښودلی دي او موږ منلی دا په دې خاطر چې د افغانستان وضعیت متحلل کړی کنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري د اساسي قانون پر اساس باندې چې 401 مراکز دوی باید تامین د امنیت کې کینسي کولی خپل استفادې ولسمشر ته
او تر د دوه اونۍ مخکې مې هم نظارت درلوده زه پیغام چې کمیسیون په کومه لار روان ده او د کورنۍ چارو وزارت په کومه لار روان ده
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان مروا مینی له تاسو نه زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو دونکو تربیه کي چاره
زما حق
ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.